افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو دی خبري خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. مخکې دی چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال ځان وژونکو برید په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تکتیکي پلوه د دغه برید مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو، یعنی د 2021 کال د اګست په 16مه وشو، 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تنه افغانان ووژل شول. د دغې پیښې په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې هغه پخوانۍ نتیجه تاییدوي چې امریکا یې مخکې په اړه کړې وه. د فرانس پرس په وینا د بیا کتنې د ټیم یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط خبر اعلان ته وویل چې له برید مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و، او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. دغه څېړنې د ټیم یو بل غړي هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې ځینو سرتیرو ادا کړی و چې دوی بریدګر په نښه کړی و، او کولای شوای چې دغه برید مخه ونیسي، خو اوس دوی ته څرګنده شو چې دا خبره درسته نه ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو یو لړ پوړي چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کولی شي لامل یې د پوهنتونونو وده ده. دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني نن دوشنبه په کابل کې په یوه غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وکړه، او ویل د افغانستان د پوهنتونونو ولتیا هم باید لوړه شي. خغلی حقانی د افغان امریکایی پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي، د ماسټری او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې داسې مهال د پوهنتونونو د ولتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې 1.5 کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوي دي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوي تعلیمي او تعلیمي تشې ته کومه اشاره ونه کړه. سپین مانی وای په تیرو 2 ورځو کې غزې ته د بشري مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپین مانی د ملي امنیت وایان جان کربین نن دوشنبه وویل متحده ایالاتونه باید د غو مرستو د دوام شاهد ووسی. رویترز خبری آژانس له یو امریکایي خبری شبکې سره د جان کربی د مرکې په حواله ویلي پر مرستو بار څه باندې 200 لارې غزې ته رسیدلې چې یوازې 100 لارې تیرو 30 ساعتونو کې غزې ته داخله شوې دي. په غزه کې د حماس او اسرائیلي پوځیانو څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړې بشري ناورین رامنځته کړی. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني ویلي په دغه جګړه کې نږدې 34,000 کسان وژل شوي، لسګونه زره ټپیان او ګڼ شمېر هم بیزه شویده. ټاکل شوی ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبې شپې له برید وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22مه به ترسره کوي. سرچینې دغه راز ویلې د دې سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د ګازو د نلیک په اړه بحث دی، او ایران غواړي دغه نلیک د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي. ایراني چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه دغه سفر په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړې. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډیری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدې او د خلکو کورونه یې ونړول. هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده. تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختون خوا کې دی او رښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده. ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه ته پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سره بیر په هغه وخت کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي.
اوس مونږ ځې ډیر ډارې کو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار د قانون ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی و چې دغه بهیر سرلنه نه پایل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسول سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پرې دا پروسه پایل شوی نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلې دوی ته ډېر زیانونه اړولې دي. د هلمند یو کروندګر په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رسو د خبرونه لمړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلې دوه په هغه وخت کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي. دغه راز یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې دغه بهیر عملی نکړي. د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتون لري. نور حالې د امید زهیر مل پرپورت کې
تاسو مهال چې په یو شمېر سیمو کې پاکستانی حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له د هیواد ووځي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نورو سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو په اړه اندېښنه ښودلي. د سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون خپور کړی لیکلي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنې، روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ د پی او آر یا د سب سند لرونکو او اے سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل پاړه څه نه دی ویلي، خو ازادي راډیو ته یو شمېر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمېر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او اے سی سی کارډونه لري غوښتل شوي چې تر سبا له دې هیواد ووځي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزکا کړ،
هغه یالته هغه لاکو ته ورځي او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې تاسو سره وخت تاسو ولنټیر لی ووزی. او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلته خاص کر په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم علاقې دي پښین چمن او دغه هلته دا هم ورته وایي چې کوم پی او آر کارډ اوردرز دغه دی ووزی. لکه هلته دوی دا توپیرم نه پکې کوي چې کوم اے سی سی کارډ دی یا پی او آر کارډ.
د جنوبی پښتونخوا په پښین کې میشت یو کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو ته تایید کړ چې تری وختل شي څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي.
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دي چې تاسو ورسره موږ په کډې کې ټول خلک دغه کارتونه لري، تاسو کارتونه په وار کارتونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د آی او ایم، ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دولس سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او اے سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او اے سی سی کارت لرونکو افغانانو لړل یو شمېر وی ازادي رادیو ته ویلي د بیرته ستنیدنې لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستنې شي. زمری چې لتیرو 15 کالو راځي د پاکستان پر اول پنډی کې میشته او د پی او آر کارډ لري ازادي رادیو ته وویل،
اوس مونږ زی ډیر ډاریګو چې دا مونږ ونه شړی او د مونږ کاروبار د قانون ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډیر په تشویش یاستو. هو د دولت د پاکستان دولت نه او د جامعې بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار او سرمایه جمع کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلوماتو پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2006 او 2008 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي. د دې ترڅنګ په 2008 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته اے سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیار د اټکل پر بنسټ نږدې 8.5 لک افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنی سر له نن له هغه هېواده د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي. په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د اے سی سی په نوم کارتونه لري، یعنی د افغانستان تابعیت کارتونه ورکل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوان عالمی افغان سره خبرې وکړې او له هغه مې وپوښتل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلی دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی.
دغه نن تقریبا یو بجما د یونیسیار سره خبرې وکړلې او لټولو دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایونو کې د اسلام آباد. تر اوسه پرې دا پروسه پیل شوی نه ده، چې نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و غوی ویلي و چې بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي چې موږ دا پروسه زندو نه پیلو؟
زموږ لپاره خو تر اوسه پرې چا کوم می راپور نه دراکړای، فقط څونه زمونږ د یونیسیار سره په تماس کې یو غوی مونږ ته ویل دي چې مونږ یو لیست مکمل مو جوړ کړی دی چې د څوک چې یونیسیار کې سونه لري او څوک چې په شار کې کیس لري او د موجوده سوي دا مکمل بل پاکستان نه اخراجيږي او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
ای سی سی کوم کارتونه دي او څو وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
مونږ دوه رقم ماجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو پی او آر کارتونه په 2015 مو څلورم شپږم کال کې ماجرونه در ورکړل سیوی تقریبا 1,400,000 یعنی 1.4 million خلکو ته توزیع سیوی دي او ای سی سی کارتونه په 2014 ولس او اتلس کې تقریبا توزیع سیوی دي تقریبا 800,000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل سیوی دي
یعنی اوس خطر دې همدغه ای سی سی کارت لرون کو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي
شون دا دوام پړاو ده دا صرف هغه کسان اخراجی دي چې ای سی سی کارت لري تقریبا 800,000 کسان یا 800,000 کسان دي چې په پاکستان کې اوسېږي او د ای سی سی کارتونه لري دا پروسه د خلکو لپاره ده
په لومړي پړاو کې مخکې لري چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې ډیرو افغانانو په خپل خوخه له پاکستان ووتل ایا تاسو اوریدلی کوم راپورونه تاسو در رسیدلی دي چې لمخ کې په خپل خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړل تړل دي او افغانستان ته ستنه شوې دي
تر څو مزه معلومات درم چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړی 15 کال لاس کال شل کال در تیر کړی دي او وی دلته ټول خپل کاروبارونه لري خپل هغه څوک دکان څوک یو غړکای کاروبار تر اوسه پرې موږ ته د سیس کوم راپور نه درکړل شوی چې دوی به خپل تللی او د پاکستان نه بتللی او د افغانستان ته باوختي تر اوسه پرې د سیس کوم راپور موږ ته نه درکړل شوی
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی کنه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوان عالمی افغان سره مرکه و
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0.28 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ریوای پر افغان جنو او خزو د طالبانو محدودیتونو هغه ډیر اغیزمن کړی او مرسته ته اړ کړی دی یو ان ایس سی آر نن په خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللای دی نو جزئیات دی امید زهیر مل پرپورت کړ
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت خو په افغان جنو او خزو لګول شوی یو محدودیتونو هغه اغیزمنې او مرسته ته اړ کړی دی یو ان ایس سی آر د تو شنبه پورس په خپل ایکس پانه دا خبره کړې ده د سازمان زیاته کړي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیا او ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د خپل کورنۍ سرپرست یو شمیر افغان جنو او خزو چې د طالبانو په حکومت کې بيدندو شوی ازادي رادیو ته وویل اقتصادي سونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي زینب رضایی چې واکته د طالبانو له رسیدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکونکي و ازادي رادیو ته وویل
په اوکرای کور کې ژوند کوم سرپرست نه لرم د محدودیتونو مخته ډیر زیان رسولای دي اصلا نسم کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوي او لګښتونه پوره کړم زما لپاره ډیره سخت ده دا چې نسم کولای د اقتصادي سونزو لما خپل ژوند جوړ کړم او لروانی پلاوه لشکنجه سره مخ یم
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسي سره کار کوي او اوس به دند ده حمله ورته برخلیک سره مخ ده
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه به دندې شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کېده یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغه لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخت ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به می سشي
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندې دي هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده طالبانو واکته لبیا ځلی رسیدو وروسته د افغان جنو خو په زده کړو ټولنیز ژوند سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي جنو او خزې دي هغه د ول د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام روسيو کې اندېښنه خوده لري چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ دغه ماشومان شمیر 1.2 میلیونو تر رسیدلې دی او شاید 10 میر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړی
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماټانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران لبري دروسته په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو وېره هم پیدا شوې ده ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی نور جزئیات د اسدالله الدین پر راپور کې اوري
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیلو د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړي جګړې دي. اوس د قراری او د لانجې کمول وخت دی. اوس د هدا اکثر زغم وخت دی. زموږ ګډ مسؤلیت دی چې د ټولو خواو اندیشنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دی او په وینا یې لدی وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلی موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلی که څه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران جواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هواري شي. ایران د شنبه په شپه پر اسرائیلو چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو له مخې دغه برید کې یې څه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وکارولې. د دغه توغندیو او بي پيلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شاند شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخت ټپي کړې ده. ایران دغه بریت په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه بریت په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه بریت کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي وژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ له خوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل بریت بای پریکړي.
به هم پام دې موضوع کتم کې غوډې نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان شنن کې وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته په کار ده چې په اړه چوپتیا غوړه کړي. د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران به ته حمله وکړي نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. خغلی خادم په وینا افغان لوري یعنی د طالبانو حکومت په کار ده چې اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې له نظر ورکولو او مداخلو ډډه وکړي. خغلی دم سره زموږ همکار مرکه کړی او په پیل کې پر اسرائیل دی ایران د بریټ په باب پوښتلی چې ایران ویلی دا بریډ د خپل پوځي قومندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې هم دا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن قوت، همدارنګ د غزي حماس، همدارنګ نو د سټل چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیل له خوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې کنسولټ باندې حمله کول دوه اثرات دي، دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیل غوښتل چې د ایران هغه کوم ګوتڅندنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دي، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دي. دوی مسله د ایران د پاره دا و چې بل دوی حمله وکړي، دوی مختل چې د دنیا خبرګرونه وګوري او په داخل کې د خپل خلکو سره حمایت وګوري، دغه ټول شنه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حمله تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حمله تاثیرات نشته، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړکی چې وي دا هغه نه پیسړې وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیل حمله په ایران او د ایران حمله په اسرائیل باندې ګریس او توغندي په ورپولیګل اسرائیل هغه دفاع کړو. وست پر خو اثرات نشته، چې ته به ته اسرائیل حمله وکړي دا په دې معنی باندې چې د نړۍ وړ هیوادونه امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او د ټول غربي هیوادونه د اسرائیل تر څنګ ودرېږي او د ایران په مقابل کې، نو تاثیرات په ټول دنیا باندې کېدای شي، خاصه په آسیا خطه باندې ریسک کېدای شي. افغانستان خو الډي وارد مخه د مشکلات سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشتون مسله، داسې ډېر نورې مسلې دي چې هغه لا پراخول شي لا سختول شي.
خادم صاحب تور از مخ کې د طالبانو حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړل نظر د غوډا وڅه دوی هم د یو شمیر نورو سیاسي چارواکو په رقم ایران نه ملاتړ وکوه د ایران لوری ونیو او دا یې له ایران نه مشروع دفاع وبلله. څه فکر کوئ د سیاسي اړخ نه پر افغانستان باندې په ځانګړې توګه د طالبان حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی دوی ته څه تاثیر درلودلی سي؟
زه فکر کوم چې افغانستان له ډېر عجیب بحران نه تیریږي او دغه بحران یې څو بودی دی. یو طرف لکه څنګه چې ما وویل په داخل کې د حکومت کمزوري ده چې هغوی د فقر او د غربت او د کاریابۍ او د دغې مسلې سره لاس او ګریوان دي نشي کولی چې هغه اقتصادي مشکلات حل کړي. بل د خلکو شکایتونه ډېر زیات دي په سیمه کې او په نړۍ کې د دوی پېژندنه ده. دا ټول هغه لوی عظیم مشکلات په نظامان کې د داعش مسله ده د نور سیاسي مخالفتونو مقابلې دي چې دوی باید هغې په اړه باندې فکر وکړي. جذباتي احساساتي پیغامونه ورکول یا طرفونه نیول دا د افغانستان په سود باندې نشي کېدلی ځکه اول سړی باید خپل کور ساتي په خپل کور کې مشکلات حل کړي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم له ایران سره تړلې یو موضوع اخلو. د ایران د بوشهر ولایت په دریو خارونو کې د هغو کډوالو په ورتګ اوسېدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې آن د اوسېدو اجازه هم لري. د دې ولایت په شمول د ایران په اکثرو ولایتونو کې افغان کډوال میشتي که څه هم په دې اړه نه دی ویل شوی چې دغه پریکړه به په کوم هیوادونو پر اتباعو عملي کیږي، خو ویل کیږي چې ډیر افغان کډوال بل دغه پریکړه متاثر وي. نور حال په دې رپورت کې
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو خارونو پر کډوالو نوی بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د رازی علی پور له قوله په خبر کړي خبر کې ویلي چې دا کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه استلسی. هغه زیاته کړې چې د غناوا دلم او اسلویا کلی ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او کچیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسی. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیر ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډیر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم د کړنلار د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواد د ایستلو لپاره اقدامات شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه شوې او د بوشهر په دلیم کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل
زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازونو شو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
مری خود پیش ببریم قیمتي هم درین یا به اوج خودش رسیده.
افغان بخانه پوزی احمد چی اوس د ایران د بوشهر کناوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
تن روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن آزار میدن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردمت کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي او پر ځایونو کې هم خلک ډیر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډیر پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړای او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزې کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لمړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لمړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بے اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له امنیتي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي وروستیو ورښتونو اوسیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړي چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ، شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیری واش په ورځ کې هم د یو شمېر استوګنځایونو، کورونو او کروندو او باغونو د لمنځوړلو لامل سوي دي. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل چې د غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی منده پر روان دی، ټوله چپسوی دی، ټوله پوبو کې ډوب دی.
د هلمند د مارچی ولسوالۍ د دشت سیستاني اوسیدونکي سورګل هم ازادي رادیو ته وویل
سیستاني په دشت کې داسې ژلې وسول چې غنم خو مکمل پر مخ خلاص کړل. یوال ویش په خامخه داسې وډسوی او دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پات کېږي، چا نه پات کېږي، مکمل سپیندې لکه واره پر سیدا.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پر لپسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمې له شپې ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي، خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګ زوبلې د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو لامل درې دیرس کسان وزل سوي او ویس نور چپیان سوي دي او لشپک سو شپک ډیر کورونه په بشپړ او جزئی ډول ویجاړ سوي او 950 جریبه کرنی ځمکه هم ویجاړه سوي ده. نو موري زیاته کړه چې په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو لامل شاوخوا 15 کیلومتر سړکونه ویجاړ سوي دي. سایق وویل چې د دغو تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او روزګان ولایتونو کې اوخته ده. په کندهار کې طبيعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ورښت لامل یو سلو آتش پیته کورونا په جوزی او بشپل ډول ویجاړ سوي، 243 پسونه مړ سوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه په افغانستان کې اکثر ولایتونه د باران، ورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 50 ملي مترو پورې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهنیمي بجې شوې دی برخه